ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبرګړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بونیری او تکنیکی ملګری جانتن د مریض ګارشی اني ته له سلامونه ومنه په کابل کې لږ شی به مخ کې شوې د یو چاودنې حال ونی خپل غدر کو د دې تر څنګه یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي په کورم کې شیاګان او سنیان په مینا سره اوسېږي د دې خبرونه بل د سر موضوع ده د خبرونه پرسته نیمه کې به مزه یې خبرونه پام کوو او خلا هر سمخ کی خبرونه د شاهین بنری
ستړم شهړم به د دې وخت مهم خبرونه د پیښور پرنګ روډ په یو بمی چودنه کې یو شمیر کسان ټپي شوې دي په کورم کې د قومي پیوستون او مذهبي همغږي په مخه د اهلی تشی او سنیانو جرګه شوې ده او د ترکیه او روسي ولسمشرانو په انخره کې خبري کړې دي او موافقه کړې چې د شام د کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره به نږدې همکاري کوي د خبرونو تفصیل د پیښور په رنګ روډ په یو بمی چودنه کې یو شمیر کسان ټپي شوي دي د ریسکیو یو یو دو دوه چارواکو رسنیو ته ویلي په چودنه کې شل کسان زخمیان شوي دي په دوی کې د 15 کسانو درملنه په ځای شوې ده او نور 15 روغتون ته لیږل شوي دي عیني شاهدین وایي چې چودنه د یو شخصي روغتون خوا ته شوې ده په دغه اړه نور معلومات په روانه خپرونه کې درکو په کورم کې د قومي پیوستون او مذهبي همغږي په موخه د اهل تشی او سنیانو جرګه شوې ده د پولیټیکل انتظامی له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي چې دا جرګه تیر ورځ په پاړه چنار کې وشوه چې موخه د سیمې امنیت ټینګ ساتلی د اهل تشی او مشر ابرار جان توري بیگا مشال لیډو ته ویلي سنیان دا ځل د دوی په مجلسونو کې هم ګډون کوي
دې ځل اهل سنت مشران او خلک رضی اغه مسره په دغه جلوس او مجالسو کې بقاعده شرکت کوي نو دې حواله سره زه پوره دنیا ته دا ویل غوړم چې نن هم په پاکستان کې یو داسې علاقې شته پر چنار چې هلته شیعه سنیان یو ځای مجلس امام حسین منعقد کوي
د اهل تشی د په کورم کې د محرم له لومړۍ نیټې راهیسې د اهل تشی او سنی مشرانو درې جرګې شوې دي چې لومړۍ په سمیر عباس او دوه نورې په پاړه چنار کې وشوې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هنی پتمر د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف دا خبر رد کړې چې ګواکې کابل به د هندي وګړي په بدل کې اسلام آباد ته د پاکستانی طالبانو یو زنداني وروسپاري د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار له دفتره په خپور شوي نننی بیان کې راغلي چې هنی پتمر د روانې میاشتې په 21 نیټه په نیویارک کې د خواجه آصف سره لیدلی وو او دواړو د افغانستان د سولې پر بهیر په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو او په دغه هیواد کې د نیول شو پینزو لوړپوړو طالبانو پر تبادلې خبرې کړې دي بیان ذاتی چې په دې خبرو کې د هند یا هندي وګړي ته هیڅ اشاره نه وشوي خواجه آصف داوه کړې وه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ورته ویلي چې کابل په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د بندي کلبوشن یادیو په بدل کې د آرمی پبلک سکول بریدګر ورسپارلو ته تیار دی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر بیان ذاتی چې هنی پتمر هیله مند دی چې په راتلونکي کې د دواړو لوریو ترمنځ د باور پیدا کولو لپاره د دې ډول غونډو معلومات او واقعیتونه سم خپاره شي او ناسم تعبیر نشي د پاکستان د فوز مشر ویل دي د ترهګرۍ د ختمولو کلکه اراده کړې ده جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په کوټه کې د زده کوونکو او سزانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړې ده د ویل دي د بلوچستان په پرمختیا توجه ورکړي او پاکستان له بلوچستان بغیر نامکمل دي ځکه چې د پاکستان پرمختیا د دې صوبې له سولې او ثبات سره تړلې ده نوموړي زیاته کړې ده چې په بلوچستان کې د آرمی پبلک سکول او په کوټه کې د ساینس او ټیکنالوژۍ د قامی پوهنتون څانګې پرانیزي د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په انقره کې خبرې کړې دي او موافقه یې کړې ده چې د شام د کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره به نږدې همکاري کوي تیر ماښام له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي دي ماسکو او انقره به همغږي زیاته کړي چې د شام شپږ کلنه جګړه پای ته ورسي ده ویل اوس ضروري زمینه او شرایط برابر شوي چې جګړه ختم کړل شي اردوغان ویلي دي ترکیه به له روسیې سره نږدې همکاریو ته دوام ورکړي چې د شامي بحران سیاسی حل راوباسي د ویل دي دوی دواړه سلا شوي دي چې په ادلب ولایت کې د امن سیمې جوړولو لپاره لا زیات او په تیزۍ کار وکړي ماسکو او انقره د شام په جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي د هند په ممبئی کې د خلکو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او نور 13 زخمیان دي. چارواکي وایي پیښه د ممبئی د الفنسټون ریلوی سټیشن ته تلونکي په یو پل رامنځته شوې ده. په دغه لار اکثر د کار په وخت په زرګونو خلک تګ راتګ کوي. چارواکي زیاتوي خلک په پل په یو پنازه کې د باران نه پټ شوي چې له کبله د خلکو شمیره نور هم ډیره شوه. وروستو په ټیل ماټیل کې ډیر خلک د خپو لاندې شو. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین د مشرانو سره د شمالي کوریا د جوهري خطر په موضوع د خبرو لپاره نن بیجینګ ته ځي. نوموړی به دغلته د امریکا او چین ترمنځ په کاروباري اړیکو او چین ته د ولسمشر ټرمپ په راتلونکي سفر هم خبرې کوي. تمه ده چې سبا به ټیلرسن د چین د بارنو چارو د وزیر وانګ یی او نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. د امریکا د بارنو چارو وزارت غواړي چې چین د شمالي کوریا لخوا د ایټمي ازموینو په بدل کې د دغه هیواد پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. د ستمبر په 28مه نیټه چین اعلان کړی و چې په چین کې د شمالي کوریا ټولې کمپنۍ در روان کال په پیل کې خپلې هلې ځلې ودرې. هو له هغه کمپنۍ چې د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا منظوري شوې دي خپل کار ته ادامه ورکولی شي. او د ترکی وزیر اعظم بن علی یلدرم ویلی دی غواړي چې د عراق د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتنې پاړه د غبرګون لپاره د ایرانیو او عراقیو مشرانو سرمشري د جوړه کړي. نوموړي بیګا په ترکیه کې خبریالانو ته ویل دی غواړي چې په نږدې راتلونکي کې سره کینی او غو اقدامات همغږي کړي چې دوی په راتلونکي دور کې اخلي. دوی ویل غواړي چې درې اړخیزه سرمشریزه جوړه کړي. دغه وو د دې وخت خبرونه. د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.65 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.05 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.25 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.08 روپۍ او 23.09 روپۍ د سعودي عرب ریال 23 روپۍ او 23.06 روپۍ او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو د شاهین بنیری او د موسم حال او د کرنسو به مو د سراج ظهیر نه اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. په پېښور او کابل کې ترسره شوو چاودنو حال به د مشال د خبریالانو د خولې نیخ پنې غواوري. په کورمه کې اهل تشیع وایي چې اهل سنت سره ډېر په مینه وخت تیریږي.
دې اهل سنت طرف نه دیزل هغه شای دوګنه شوې ده. اهل سنت مشران او خلک رضی هغه مسره په دغو جلوس او مجلسو کې بقاعده شرکت کوي.
د مردان د ولی خان په هنتون د وجل شویز د کوونکی مشال خان پلار وای
مونږ سره چې دین سمراسته د ګورنمنت اف پاکستان وا پاکین نه نه شوی او نه د صوبایي نه شوی دا او په دې کې چې کوم دینو مثال په تور البته د سند حکومت چې کوم د پیپل پارټای نو هغه دغه کایو.
د خیبر قبایلی سیمه د شلوبر تاجران وای چې د غلط بازارونه کولاو شو
کوم دی مارکیټونه دکانونه ټول را ورسېدلې دي او ټولې ملبي ال د پراتی دي هغه په څه چې تر باندې دوه میاشتې ټیم لګي کنه خو بار کې بیا خلک مهنت دي اوس په خپل باندې شروع ولا.
د خبرونه پر وروسته نیمه کې به مزاحیه خبرونه پام کوه. هم وړاندې کوو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدو. د پېښور پر رنګ روډ باندې یو بمی چاودنه شوې ده. ورزو خپل همکار زلان یوسفزی ته او د دغه چاودنې تفصیل ته اخلو. ستړی مشه زلان څنګه زلان که د دغه چاودنې تفصیل راکړه؟
بالکل لکشه روان دی چې کوم د بیرنیلو مرستو اداره ریسکیو 1122 دا وی د ترجمان بلال احمد فریدی سره زما خبرې شوې. نو هغه ته دا ویل چې د رینګ روډ او د لزاک روډ چرته ملاویږي دغه تکي د یو ټاون سره نږدې دا 14 شوه دا هغه وی چې زمونږ ګاډي ورغلې دي د 14 ځای ته پنځه کسان زخمیان ریسکی 1122 ولې دي چې هغه د 14 کې زخمیان شوی دي هغه ته په ځای باندې هغه کې کوم ابتدایي طبي امداد او هغه په ځای باندې ورکړی دی او دا هغه وروسته هغه زخمیان لیډرینګ هسپتال د دکمنو منتقل کړی دي او کله 14 د نویت پاړه باندې خبرې وکړو نو د پیښور ایس ایس پی اپریشنز چې کومنه د پاکستاني رسنیو سره خبرو کوي لري چې د 14 د مخکې نه بارود زې په ځای کړی شي په دې وجه د 14 شوی ده خو د ریسکی 1122 ترجمان بلال فیزی دا راته ویل چې د 14 یو زخمی وي ماته په خپل ویل چې دا شی معلومیږي چې لکه دغه تکي ترته چې الله سی بم راويشتي او دا غي په یوه انداز ودنه شي وي خو لا پوره تفصيل دغه راتل الله فاتي دي پولیس او امنيتي ادارې لګیا دي یوه ملک سات لګي شی مور پس ته کومه دغه تفصيل ورکړي چې 14 څنګه شویل
ها او د دې 14 پرا خلا تر دې د مچانه راغستي
نه
ډیره ډیره مننه اوریدونکو زلان یوسفزی او چې د پیښور نه حال راکو چې د پیښور پر رینګ روډ چې چرته د لزاک روډ او رینګ روډ ملاویږي دغه تل کې یو 14 شوې ده د مخکنه بارودي مواد ځای په دې کې شوې د چارواکو په خبره خلاته روسه پوری پر تفصیل نه دي وې چې 15 کسان پکې جوبل شوې دي خو همدغه سي د یو 14 خبر د کابل نه راغلي دي په کابل کې زمونږ همکار حدیث پردیس را سره دي حدیث پردیس کراته وای چې دغه 14 کم ځای او سم حال شوی
بلې سلام تاسو درې اوریدونکو ته 14 د کابل خار د قلعه فتح الله ووم سرک ته سیر ما چرته چې یو تکی خانه دا دلته د تکی خانه مخه ته 14 شوی زمدا محل په سیمه کې کسام سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بند ده چاته اجازه نه ورکول کی چې وړاندې ورشي خو لمړني معلومات دا دي چې په دغه پیخه کې کسام تر اوسه پورې کومې رسمي سرچینې د خبر یعنی دغه تلفات تایید نه کړي وای چې څلور نفر په دغه پیخه کې وژل شوی او تر شلو پورې زخمیان دي د پیخې د نوعیت په اړه کوم ریپورټونه چې دلته په سیمه کې یعنی مختلف روایتونه دي خو تر اوسه پورې چې کوم معلومات را برسېره شوی هغه دا ده چې پیخه ځانمرګ او ځانمرګي 14 کړي دا او همداسې هم ویل کېږي چې یو ځانمرګ امنیتي ځواکونو د ژوندای نیولای ده خو تر اوسه پورې موږ په سیمه کې یو او تازه جزئیات یعنی لا هم سیمه کلا بند ده او هیڅ امنیتي چارواکي تر اوسه پورې په دغه پیښې په باره کې د ارقام له رسنۍ سره نه دي شریک کړي موږ هڅه کوو چې روسي معلومات ترلاسه کړو
حدیث کداره ته وایي چې د دغه سیمې اهمیت سره د چرته چې دا 14 شوې ده او تر اوسه خو چاپړه نه ده په غاړه اغستې
سیمه خو ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دلته دقیقا دغه قلعه فتح الله او بیا دغه ووم سرک ته تیرمه چې په کوم ځای کې چې دغه پیښه شوې ده دلته د شیعه مسلمانانو یو تکه خانه ده چې دلته تاسو هم بهتر معلومات دي چې د محرم د میاشتې پر رسیدو او دلته یعنی شیعه مسلمانان خپل د اعتداري مراسم ترسره کوي نو دا سیمه کاملا یعنی کتام وار لمخه دي ته جدي امنیتي تدابیر نیول شوی او هغه کسان چې په خپل د کابل امنیت قومندانۍ او ګرنیزون شیعه مسلمانان دوی په څو کسان شاوخوا چې مسلکري هغه مستقر سرګیږي نو هدف دا و چې دا سیمه کاملا جدي امنیتي تدابیر پکې نیول شوی او دا ځکه چې دلته تکي خانه مشته او دلته شیعه مسلمانان آزادۍ مراسم شوی او تر اوسه د پیښې پړه تر اوسه پورې چا یعنی د ښکن چې زه په دې سیمه کې تر اوسه ما سره معلومات نشته چې چا مسؤلیت نه دی اخیستی
صحیح ډېره ډېره مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت
اوریدونکو په پیښور او کابل کو کابل کې ترسره شو چاودنو ابتدایي تفصیلات مو اوریدو، پر راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوو. اوس خپل عمومي خبرونو ته راځو او ستاسو پام د کورمه قبایلي سیمې یوې موضوع ته راګرځوم. په کورمه کې د قومي پیوستون او د مذهبي هماهنګۍ په موخه د اهلي تشیع او سنی مشرانو ترمنځ جرګې شوې دي. د پولیټیکل انتظامیې له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي، په دې لړ کې درېیمه جرګه پرون په پاړه چینار کې شوې. د دغې جرګې تفصیل طارق ورغزی راکړي.
د کورمه پولیټیکل انتظامیې تر مخه دا جرګې چې د سیمې انتظامیې او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د پاړه چینار نه علاوه په سمیر اباس کې وشولې، د کوزي او بره کورمه مشرانو پکې په خصوصي توګه شرکت وکړو. د کچکنی مشر ابراد جانتوري وایي د مذهب بنیادي مقصد همدا دی چې اتحاد او یووالي ته د وده ورکړل شي او د حکومت دغه ګام د ستاینې وړ دی.
چې د اهل سنت طرف نه لکه څنګه مخکې به ملیدلو خو دې ځل هغه شای دوګنه شوی دی. اهل سنت مشران او خلک رضی هغه مسره په دغو جلوس او مجلسو کې بقاعده شرکت کوي. نو دې حوالے سره زه پوره دنیا ته دا ویل غواړم چې نن هم په پاکستان کې یوه داسې علاقه شته پر چینار چې هلته شیعه سنیان یو ځای مجلس امام حسین منعقد کوي، او ورسره ورسره د پاک فوج اعلی افسران او د سول انتظامی افسران هم پکې شرکت کوي.
د پاړه چینار ملک عطا الله مشال رډیو ته وایي محرم الحرام یو مقدس میاشت ده او دا د قربانۍ ایثار درس ورکوي.
اسلامي کال اواله میاشت ده او د دې غټ غټ واقعات شوي دي، د واقعې کربلا شوي دي. نو داسې دې ټول خبر نه کوم مجموعي روح نو موږ درس ملي جهاد د صبر درس نو موږ صبر په کور دی او د محرم میاشتې سمبل جوړ کړو د امن بورا ټول دنیا ته مو خو تیر مو کوم خلک یو مو امن پسند خلک یو مودی لکی ستن کی خلق یو مودی دی خور زمانیو او دی کی مو امن غورو او دی کی یواز یو کاسنا دی کی با آر سڑای اخبر یو پازیتیو مثبت رو را دکھئی.
پکور ما که دو محرم لعوال ورزی تر اتا می پوری دو حکومت بسر پرسته که دو شیع سنی مشرانو ترمیز دا دریا مجرگاوا چه مقصد دی حل تا دی توار پورز دا شور مراسم پا امن فضا که تر سر کول دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تسو مشال ریڈیو تا ہوگی. د پېښور د ویلج او نیبرهود کونسلو د ناظمانو اتحادیې له حکومته د بقایا جاتو پرمختیایي فنډونو غوښتنه کړې ده. یاد اتحادیې وایي چې که غوښتنو ته یې پام ونه شو یوه هفته پس به په غټه کچه احتجاجي تحریک پیل کړي. د پېښور ناظمان وایي چې د صوبایي حکومت په بلدیاتي نظام کې د لاندې کچې پورې د واک منتقلولو ژمنې هم نه دي پوره کړي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د پېښور د ویلج او نایبر هوډ کونسلو د ناظمانو د اتحادیې د ارګنایزنګ کمیټې غړی امان الله خان وایي چې د قانون تر مخه حکومت باید ټولو ټاکلی شو غړو ته د اجلاسونو د خرچ پیسې ورکړي چې د یو اجلاس په سر 200 روپۍ جوړیږي، خو تر اوسه لا د پېښور یو ممبر ته هم دغه پیسې نه دي ورکړي شوي.
او هغه د 2015-16 د ضلع پېښور 4,25,59,792 روپۍ جوړیږي، هغه پیسې زموږ چرته لاړې. آیا دا چې عجیب تللې دي؟ آیا گورنمنٹ لیپس کړی دي؟ د دوو کالو کې مونږ بار بار په فرست پرایورټی زمونږ دا وی چې هغه چرته لاړې خو مونږ ته اوسه پورې دا غي زیرا نه کړی شو. ترقیاتی فنډونه زمونږه ته چې کم 33% ویل شي په اکټ کې او دای داوی کولې غټه غټه 33% په ورکو ویلج او نیبر هډ کونسل ته گراس روټ ته نو هغه کې تاسو ګورئ زمونږه د آبادې په لحاظ باندې ډیر کم اماونټ چې کم دی مونږ ته راځي.
په خبر کې 214 ویلج کونسل او 113 نیبر هډ کونسل دي او په هر کونسل کې د 1,000 نه تر 1,500 غړي دي. د بیلا ممندان ویلج کونسل ناظم دلبر علی شاه باچا وایي چې له نوې بلدیاتي نظام یې ډېرې هیلې وي او ځکه یې په ټاکنو کې د خلکو سره د ډېرو کارونو کولو ژمنې هم کړې وي.
موږ چې په کومه کوڅه باندې تیریږو نو خزم را پسې ډانګونه راغستې نورم را پسې ډانګونه. ناظم صاحب دا کار دې څنګه کو؟ ناظم صاحب، ناظم صاحب غریب دروغ باندې کوي ځکه چې ایډي دفتر نه کومه خبره موږ سره اوټ شي هغه خبره موږ هغوی ته اوټ کوو. زما 13.20 لاکھ روپۍ وو، ماتا پکې 12.5 لاکھ روپۍ ملاو. 12.5 لاکھ روپۍ ما یې کې لخته وکړو پختو کې خبره دا ویاړم پرې دا یو لختې مې پکې وکړو نو دا ما نه نیمه علاقه خپه شو نیمه دغه سي بس غيو کله مې آباد کو نور په ځای پات ګلو مانو لنه چې زم کور کې ته نشم کې ناسې خزر په سر وانی وې زم ما مشینان دې سکړه مشینان کوم دي اسم نشته دي
په دې اړه مو د بلدیاتو د وزیر او نور اړوند چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو زمونږ هڅو ته څه جواب ورنکړو د پېښور د ناظمانو اتحادیه وای چې کستونځو ته پام ونه شو نو احتجاج به پیل کړي او خپل دفترونه به وتړي زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په امي بلې موضوع تر راګرځوم د مردان په عبدولی خان په هنتون کې د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان وای چې حکومت ورسره کړی لوزونه پوره کړی نه دي او تر اوسه یې لونه د تعلیم به برخه پاتې دي بل په لو په هریپور کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د مشال خان د وجنې مقدمه روانه ده او د گواهانو د بیانونو قلمبند کول ورسره عدالت د مقدمې اوریدنه تر د 3 اکتوبر پورې ځنډولې ده تفصیل سراج زهیر ناورو
د مشال خان پلار اقبال خان د جمعې پورز مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي وفاقي حکومت چې ورسره کوم لوزونه کړی وو هغه تر دې دمه نه دی پور کړل شوی او لونه یې اوس هم په کور ناست دي او سبقونو لا نشي تللې
دا مونږ سره چې دینو سمراسته د ګورنمنت اف پاکستان وفاقي نه نه شوی او نه د صوبایي نه شوی دا او په دې کې چې کوم دینو مثال په تور البته د سند حکومت چې کوم د پیپل پارټای نو هغه دغه کایو چې ګنیره مثال په تور باندې په کراچۍ یو خې یونیورسيټي کې کوم دنو تابع چای لمون داخله ورکو خو په هغه کې سوال بنیادی تور دار چې زمونږ دلته کیس شروع دی نو زمونږ د کیس شروعات په وجه باندې مونږه خاندانی دغه باندې تقسیمېږو نو که چې حکومت یا مرکزی دغه کړو اسلام آباد کې نو مونږ ته بیا د کیس ځای یو خپل کلو اسلام آباد نږدې دي
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي سلاکار شوکت یوسف زینو پښتل نو هغه وی چې حکومت ورسره وړاندې هم رسته کړی او کوس یې هم سم مسلوینو له حکومت سره د رابطه وکړي
حکومت څه کمپنسیشن کېده هغه هند ور کړی دوی ته چې الریډي سکیورټي ورته پروواید او زه په دې افسوس کوم چې لکه ګورنمنت څه نه دنه کې دی چې دا غي نه زیات هلپ کړي او باقي پاتې شو دای چې د مخکې نه ډیر غریب وو چې د ماشومان سکول نه شوی د دې چې کم اداره کې څه کم ماشومان خپل داخله ول غوړي نه چا منی کړی دي د دې څه خبره دي ما سره دې رابطه وکړي چې ما سره دې وکړي وزیر اعلی صاحب سره دې وکړي
ته د ونی د دروان کال د اپریل په یار لسم نیټه د مردان په عبدولی خان په هنتون کې بلوګرز د کونکو مشال خان نومیز د کونکو وجلې وو او د پولیسو په وینا چې دی پیخه کې یو شپېته کسان ککړو چې پکې تر دې د ما 50 کسان نیول شوی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دغه د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وای کابل او اسلام آباد د اړیکو خکولو لپاره پرمختګ وکړي د وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ دا هم وویل چې افغانستان سره د پولیس تنظیم په ګډون په بیرابلو سانګو کې کار کول غواړي ذکریا زیاته کړه چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې لپاره د سلورو هیوادونو ګروپ بیا بحالېدل بغټور وی رابعه اکرم خان د نور تفصیل سره
د سیارت پورس اونیسی خبری غونډه پر وخت د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وا په دې ورسو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونه نخکاری چې دواړه اړخونه اړیکې ساتل غواړي په دې موقع نفیس ذکریا د ملګرو ملتونو د عمومي سمنې د غونډه په موقع د پاکستان خارجه وزیر سره د افغانستان خارجه وزیر او د کمیسر امتیا مشیر او د پاکستان خارجه سیکریټری سره د افغانستان مرستیال وزیر د ملاقاتونو حواله ورکړه دی وای دا ټول ملاقاتونه اشاره کوي چې دواړو خواو ته څه احساسات دي. دواړه خواوې یو بل سره اړیکې ساتل غواړي. موږ وکتل چې خلک مثبت خبرې کوي. تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره د بیان حواله ورکړه، نو زما په خیال دې ته قتل پکار دي. موږ له مخ په وړاندې تل پکار دي او باید چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره کار وکړو چې له تیرو څلوېښتو کالو راسې په ناکرارۍ کې دي. د خارجه وزارت ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې موږ افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، د ترانسپورت، تجارت، امنیت او د پولې د انتظام نه علاوه په نورو شعبو کې هم د دواړو ملکونو او د سیمې د پرمختیا لپاره کار کول غواړو. د دواړو ملکونو اړیکو په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال هارون رشید وایي ملاقاتونه کیږي خو اړیکې لا هم سمې نه دي.
پاکستان ته به د امریکا یو ټوله نه چې دا خبر راځي یو وخت ولی پاکستان نه خلکو تلی دی خو هلته نه خلکو راتک چې دی هغه ایسار شوی او پاکستان لاسټ ټایم ورته ویلي وو چې مونږ مصروفی وي نو تاسو خپل مشران چې دی هغه مل لا را لېږئ. نو کېدی شي د اکتوبر کې چې کوم پاکستان ته د دوی ټولنه راځي هغه نه لږ حالات بهتره شي او دواړه هیوادونه چې دی هغه جی کم ماضی کی غلطیاں شوی دی هغه نس سبق بوالی او غواړي چې دوانه دا انگیجمنت چې دی افغانستان باندې دا یو خ اړیکه او یو خصین طرف ته دی روان کی.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپو رستم شاه مومن وای چې د افغانستان د مسلې په حواری فکر پکار دی.
ملاقاتونه خو ډېر خشه دي نه خو څوک انکار نشي کولای هر وخت پکار دی او بای چوشي بای چندا سی کیږي. هو اصلي خبره دا چې خالي د دولتونو په منځ کې تعلقات ډېر مخشي او چې ال تاسو پورې جنگ روان وي نو دا مسله به همدغه مشکل به همدغه شان کیږي.
هم روانه میاش په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره ملاقاتونه کړي وو. په دې ملاقاتونو کې دواړه خیس اړیکې د نور خې کولو په اقداماتو خبر شوي وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو کوټه تا. په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي جماعتونو وکیلانو او سوداګرو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د اهلي دي صوبایي مشر د راخوشي کولو لپاره د نه یوازې ځانګړي ګامونه پورته کړي بلکې د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې د امنیت ټینګ کړي. نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د جمعیت اهلی حدیث د مرکزی امیر علامه ساجد میر په مشرتابه کې جوړ شوی په دې غونډه کې د حکومت څخه سمدلاسه د مولانا ابو تراب د راخوش کولو غوښتنه وسوه. په دې ترڅ کې د ملي اکجهتی کونسل بلوچستان امیر عبدالمتین اخوزاده نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
کوټه او شاوخوا سیمه له ډیرو شپو د غوبرې تاوان، بدامنی او د مشکلاتو شکار ده. علیو مساوی او شالم الدین او د جمعیت اهلی حدیث صوبایي مشر او خادم دا یو بدقسمتي ده سي دا غوا د پاره د لالچ د پاره داسي درانه خلک او ښه خلک هغه د اذیت شکار کوي، هغه تکلیف شکار کوي. موږ په دا کانفرنس کې له صوبایي حکومت سره له صوبایي حفاظتي ادارو سره د فوج له ادارو سره مطالبه کړې ده مشترکه چې باید د غوا برې تاوان لارونه ولکړي او مولانا علي محمد ابو تراب صاحب او نور خلک په حفاظت واپس.
و دې کانفرنس ته وینا کوونکو وویل چې د ډېره وخت راځي بلوچستان د ناکراری او بدامنی شکار دی. دلته به غوښتو د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف او مرستیال پارلماني مشر زمرک خان اڅکزی ته
من کانفرنس پر دې موضوع باندې و چې د ابو تراب صاحب لپاره محکمه یو لای عمل جوړولای شو. موږ خپل خبرې ورته وکړې چې دا ټوله کاروایی د کار چي دا د حکمرانانو ذمہواری ده. په دې اول ځل دا خبره وسوه چې باید دا خلک په کار چي او داسې لای عمل جوړ کړي چې ابو تراب په عزت طریقې سره بازیا. موږ دا د پارټي مشران پورته کیږي، سیکریټریان پورته کیږي، دا عام عوام باندې کوم خبرېونه چې څوک پورته کیږي او ښه کاروبار جوړ کړي.
بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زهری لاله مخه په یو غونډه کې د بلوچستان د پولیسو او نورو امنیتي ادارو چارواکو ته امر کړی دی چې د مولانا ابو تراب پر خوش کولو کې د ځنډ او کوتاهي څخه کار نه اخلي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د جمعیت اهلی د صوبایي امیر مولانا ابو تراب د غزوی محافظ او یو ډرایور د روان میس په اتمه نیټه هغه وخت ځینې ناڅرګند وسلوالو کسانو و ایرپورټ ته نه تڅیرمه د خپل موټر څخه وتښتاوی. کله چې نوموړی و کراچی ته د تلو په خاطر د هوایي میدان په لور روان و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو ستونزې د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرې نه.
ستړی مشه د وخت مهم خبرونه د پېښور پرنګ روډ په یو بمی چودنه کې یو شمېر کسان ټپي شوي دي. د ریسکیو یو دوه دوه چارواکو رسنیو ته ویلي په چودنه کې شل کسان زخمیان شوي دي. په دوی کې د 1500 کسانو درملنه په ځای شوه او نور 15 روغتون ته لیږل شوي دي. عیني شهیدین وایي چودنه په شینواری ټاون کې د ایم ایم سی په نوم د یو شخصي روغتون خوا ته شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه صاحب دا خبر رد کړی چې ګواکې کابل به د هندي وګړي کلبوشن یادیو په بدل کې اسلام آباد ته د پاکستانی طالبانو یو زنداني وروسپاري. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په کویټ کې د زده کوونکو او استادانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړې دي او زیاته کړې ده چې د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ ختمولو کلکه اراده لري. د فاټا د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي چې دا شان دغه سیمې ښځو ته خپل بنیادي حقونه ترلاسه شي. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په انقره کې خبرې کړې دي او موافقه کړی ده چې د شام د کورنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره به نږدې همکاري کوي. د هند په ممبئی کې د خلکو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي او نور 13 زخمیان دي. چارواکي وایي پیښه د ممبئی د الفنسټون ریلوی سټیشن ته تلونکي په یو پل رامنځته شوې ده. په دې لار اکثر د کار په وخت په زرګونو خلک تګ راتګ کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین د مشرانو سره د شمالي کوریا د جوهري خطر په موضوع د خبرو لپاره نن بیجینګ ته ځي. نوموړی به دغلته د امریکا او چین ترمنځ په کاروباري اړیکو او چین ته د ولسمشر ټرمپ په راتلونکي سفر هم خبرې کوي. او د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلي دي غواړي چې د عراق د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتنې په اړه د غبرګون لپاره د ایرانیو او عراقیو مشرانو سره مشریزه جوړه کړي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیرین اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د رفت انجم ناورو.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په نیویارک کې ایشیا سوسایټي دستوري ته د خطاب کولو پر وخت د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د افغانستان مسلې حل د پوځي لارې نه بلکې د خبرو د لارې دی. د هغه وینا وه چې پاکستان د افغانستان شخړه حل کولو لپاره تر یو حده پورې ذمهواري اخیستی شي، نور به افغانستان ته خپله کول وي. اداریا وایي چې بلخوا په واشنگتن کې دفاعي پاکستان یو دستوري ته د وینا پر وخت امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری ویلي چې په افغانستان کې ناکامي د پاکستان په سر اچول خبر نه ده. دوهم ویلي چې د افغانستان مسلې حل پوځي نه دی. پاکستان خپل خوره کله هم د چا پر ضد استعمال دو ته پرېږ نه دي. اداري زیاتوي چې پاکستان جنوبي ایشیا متعلق د امریکا په نوې پالیسۍ خپل صفا موقف نه امریکا خبر کړه او د خارجه چارو دفتر لخوا پارلیمانی قرارداد او د قومي سلامتي کمیټې سپارښتنه امریکي سفارتخانه ته واستول شو. اداري په وینا چې بلخوا د هند مطبوعاتو هم د امن لپاره د پاکستان کوششونه ستایي. په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان یو مثبت کردار یو حقیقت دی. پاکستان په دې لړ کې هر قسمه قرباني ورکړې دي. نو په داسې کې د یو آزاد او خودمختار ریاست په توګه قومي مفاد لپاره خپلې پالیسۍ جوړول د پاکستان حق دی. اداري اخره کې وایي چې ځمکني حقیقتونو په رڼا کې نړیوال رولې ته د پاکستان د اصولي موقف ناتړ کول پکار دی او پاکستان ته هم د ځان لپاره یو جامع تګلارې ته لاندې کار کول وی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د 45 کالونو کم عمره په هلکانو جنکو په زور خیر غوښتل د دوی نه مشکت اخیستل او دوی د زیاتو ښکار جوړېدو سره کې زیاتوالی حکومت او ټولنې لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې په وینا چې روان کال کې تر اوسه پورې 125 ماشومان د سکولونو نه وستل شوي او د هغوی نه د مزدورۍ او مشکت اخیستل د افسوس خبره ده. ادارې زیاتوي چې دا شمېره رپورټ شوې ده چې کوم مخې ته نه ده راغلی نو هغه په سوونه کې ده. ادارې په وینا د سوې په ځینې علاقو چرته چې شتمن اوسېږي نو کدا هغه جاج واغسته شنو په هر کور کې کومره ماشومان کارونه کوي جنه کې د میاند سره په کورونو کې صفایان کوي لوخي وینځي او هم د دغه شتمن خلکو د بچو خدمت کوي اداري وايي چې ټولن د باسر او طاقتور او ناصر او مخکې هیڅ نشي کولای او د کومره ماشومان سره متعلق د مشکت قانون نه ټوکی جوړ شوی دی اداري لیکي چې کوم مدني ټولنه او حکومت د دې مسلې حل نشي راوسته نو شتمن خلک د دې پابند کړی شي چې هغه په کور کې کار کوونکي دغه ماشومان ته سه هنر او تعلیم ورکولو بندوبست وکړي دوی ته د دیني زده کړې ورکړي چې دا شاندار طبقه د همیش لپاره د معاشرې نه نظر انداز شوې طبقه پاتې نشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو رسنو کې مو نن د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د هندستان ټایمز لیکنه خوره کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په لاهور کې د تختول شوی ترکی وسلوال موضوع رسیدلې او هندستان ټایمز ورسپاڼې د هند او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ ته کتنه کړې. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په یو رپورت کې لیکلي چې پاکستانی چارواکو په لاهور کې د پاک ترک سکول په خوانی مشر له خپل کورنۍ سره یو ځای تښتولی دی. یاد سازمان لیکي دا په داسې وخت کې ده چې تیر یو کال هم لږ وخت کېږي چې پاکستانی چارواکو د دې ترک استادانو د ایستلو هڅه وکړه. پاکستان له ترکی سره نږدې اړیکې لري او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د پاک ترک سکولونو ډیر مخالف دی. د تشتول سوی میسود کچماز گاونډیانو د بشری حقوقو سازمان ته ویلي چې نموړی په چار شنبه شلو وسلوالو کسانو له ځان سره یوړی. سازمان لیکي چې له تشتول سوی میسود کمچاز سره د هغه میرمن او دوی لوڼی هم یو ځای وړل سوی دی. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان پر حکومت غږ کړی دی چې تشتول سوی کورنۍ په سمدستي توګه خوشې کړي او هغوی له پاکستانه ونه باسي. د پنجاب پولیسو په دې اړه له څویلو انکار کړی دی او د پاکستاني حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. لیکنه د رجب طیب اردغان د دې سکولونو د مخالفت په اړه لیکي چې نوموړی یاد سکولونه په فتح الله ګولن پورې تړلي ګڼي خو د دې سکولونو استادانو په وار وار ویلي چې دوی له هغه سره هیڅ تړاو نه لري او نه هم په ترکی کې د ولسمشر اردغان له مخالفینو سره څه تماس لري. په ترکی کې تیر کال د یو ناکامې کودتا له لارې د ولسمشر رجب طیب اردغان د حکومت ړنګولو هڅه وسوه. ولسمشر رجب طیب اردغان په امریکا کې پرمیشت دینی عالم فتح الله ګولن تور پورې کړی چې د هغې ناکامې کړل سوې کودتا تر شا یې لاس و خو هغه دا تور رد کړی. بل پلو هندوستان ټایمز نومي ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په داسې وخت کې هند ته تللی چې امریکا د هند او افغانستان ترمنځ د لا ټینګو تجارتي اړیکو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي چې هند په افغانستان کې سکولونه سړکونه او د پارلمان ودانۍ جوړه کړې ده او هم یې هلته د بیلابیلو پروژو لپاره د درې ارب ډالرو ژمنه کړې ده. هندوستان ټایمز لیکي چې لوی شمېر هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونه غواړي خو بدامنی یې په وړاندې خنډونه جوړوي. د ورځپاڼې په لیکنه هندۍ غاړه په افغانستان کې د امنیت باوري کولو لپاره له امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه هلته د عسکرو ساتلو په برخه کې ژمنتیا غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. له پاکستان خبریدونکو دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د جماعت الدعوة ډلې د سیاسي او مرستندوی فعالیتونو په اړه اداري خبره کړې چې پکې راغلي د هغه هیواد سینټ د دې ډلې له لوري نوماند ته د لاهور په انتخاب کې د اجازې ورکولو پر پریکړه انتقاد کړې. ورځپاڼه وایي همدارات جماعت الدعوة د روهنجا مسلمانانو په نوم چنده ټولوي خو په بنگلاديش کې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې په پاکستان کې د سخت دریځه سازمانونو او ټولنو په اړه یو ډول تضاد موجود دی ځکه چې اکثر تر بندیز لاندې سازمانونه د ونې او دننه په نوي نوم بیا فعالیت پیلوي او دا کار په داسې حال کې کوي چې مشري هم هغه پخوانی کس کوي. ورځپاڼه لیکي دا سازمانونه بیا ځان ته مالی سرچینې برابروي، چندې ټولوي او غونډې جوړوي. د ایکسپریس ټریبیون په خبره د پاکستان د واکمنې طبقې یا جوړښت ځینې عناصر دا ډول فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. د روان میاشت پر شپږویشتمه د سینټ یوې کمیټې پر دې خفګان او اندېښنه وښوده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ولې تر بندیز لاندې د یوې ډلې نومان ته د لاهور په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړه. په سپتمبر کې د لاهور پر 130 انتخاباتي حلقې ضمني انتخاب وشو، ځکه چې د قومي اسمبلۍ دا څوکۍ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تر نااهلۍ وروسته خالی شوې وه. دې څوکۍ ته د محمد یعقوب په نوم یو خپلواک کس هم ځان نوماند کړی و چې د نوي جوړ ګوند ملي مسلم لیگ غړی دی چې اصلا د سختدریځې ډلې جماعت الدعوا یوه سیاسي څنګه ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د سینټ کمیټې وویل چې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن دا وینا چې ملي مسلم لیگ یې د ګوند په توګه نه دی رجسټر کړی خو یعقوب ته یې د خپلواک نوماند په توګه په انتخاب کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې سم دلیل نه دی. همدې کمیټې وویل چې په انتخاباتي کمپین کې تر بندیز لاندې ډلې د مشرانو انځورونه او بینرونه لګول شوي ول. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوا په وروستیو کې د برما د روهینجا مسلمانانو د مرستو په نوم چندې ټولې کړې او د دې لپاره یې په اخبارونو کې اشتهارونه خپاره کړل. دا سازمان وایي په بنگلادیش کې له شاوخوا 3,500 روهینجا کډوالو سره مرستې کړې دي، خو د بنگلادیشي خبریالانو پلټنې ښیي چې داسې هیڅ کار نه دی شوی او ان دا سازمان هلته هیڅ وجود نه لري. ورځپاڼه وایي د بنگلادیش او پاکستان د خرابو اړیکو له کبله هم دا د منلو وړ نه ده چې داسې یوه سازمان ته دې هلته د فعالیت اجازه ورکړل شي. همداراز له روهینجا کډوالو سره مرسته کوونکې ادارې هم وایي چې د جماعت الدعوه له لوري له کډوالو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي هغه هر کس غولېدلی دی چې جماعت الدعوه ته یې د روهینجا کډوالو په نوم پیسې ورکړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د امریکا وال سټریټ جورنل ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز میتس سفر ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې نوموړي د سفر پر مهال د افغان ولسمشر ترڅنګ له لوړ پوړو افغان او بهرنیو چارواکو سره لیده کاته کړي. جیمز میتس پر دې مهال پر روس او ایران هم کلکې نیوکې کړې دي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جورنل د مقالې په پیل کې لیکلي چې جیمز میتس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خبرو پر مهال پر ایران او روس له دې کبله کلک نیوکې وکړې چې د ده په وینا په افغانستان کې ناوړه لاسوهنه کوي. جیمز میتس وویل چې روس او ایران په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنګیدونکو وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او ملاتړ یې کوي. جیمز میتس دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې تر اعلان وروسته په لومړي ځل کابل ته سفر کړی دی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني، د ناټو عمومي منشي ینز ستونتلبرګ او په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له کمانډان جنرال جان نیکولسن سره لیدو کاته وکړه. جیمز میتس روس او ایران ته په اشاره وویل تر هغه پر دې هیوادونو هم بریدونه کړي دي، نو دا به د په وینا عقلمندي نه وي چې دوی د ځان ساتنې لپاره په نورو هیوادونو کې د وسلوالو مرستې وکړي. چارواکي وایي چې د روس او ایران لخوا له وسلوالو سره مرستې نه یوازې هغوی کوي کوي، بلکې هغوی ته یو قانوني بڼه هم ورکوي. وال سټریټ جورنال لیکي چې روس دا خبره منلې ده چې دوی د داعش پر ضد له جنګیدونکو طالبانو سره معلومات شریکوي، خو هغوی ته د وسلو ورکولو تورې رد کړی دی. ایرانی چارواکي هم دا مني چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري، خو له دې انکار کوي چې ګواکې تهران هغوی ته وسلې ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې کله جیمز میتس په کابل کې و نو پر دې مهال وسلوالو د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو برید وکړ. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو اته توغندي توغولي وو، خو د امریکا امنیتي چارواکي وایي چې په دې کې د ځانمرګي واسکټونه، نور چاودونکي مواد او توغندي شامل وو. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې ځان د داعش ملګري بلونکي ډلې او وسلوالو طالبانو دواړو د دې برید ذمہواري منلې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو ته اوس یو بل لیکنه وړاندې کوو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د هغه هیواد د تعلیم پر نظام لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي حکومت هر دل تعلیم ته په بجټ کې زیاتې پیسې ایږدي، خو معیار یې لا هم ښه شوی نه دی. د لیکنې مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې د ریاست غفلت له وجې تعلیمي معیار ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی چې د معافی قابل نه دی. ورسپانه په پاکستان کې تعلیمي حالت په اړه کلنی رپورټ حواله ورکړي او لیکلي دي چې د پنځم جمعات یوازې 25% زده کوونکي اردو، پښتو او سندي لوستلی شي. د دې ترڅنګ 6% زده کوونکي انګریزي لوستلی شي او 8% په ریاضي پوهیږي. ورسپانه لیکي د جنکو په نسبت هلکان زیات لیک لوست او په ریاضي پوهیږي. دا رپورټ له نتیجو نښکاري چې په هغه هیواد کې د ښوونکو روزنه سمنه کیږي او په ځانګړي توګه کلیوالو علاقو کې دا مسله ډیره سنگینه ده. ورسپانه کې په لرو پرتو علاقو کې د سکولونو حالت هم ډیر ښه نه دی او ځینو علاقو کې خلک خپل لوریان سکولونو ته هم نه لیږي. ورسپانه کې په سکولونو کې د استادانو غیر حاضرۍ له وجې هم ډیر زده کوونکي له سکولونو راوستل کیږي. په دې حالاتو کې د ورسپانه په خبره ترجیحاتو کې بدلون راوستل پکار دی او دا مسله په پام کې نیول پکار ده. د ورسپانه په خبره ریاست باید په تعلیمي ادارو کې په زده کړو، ترانسپورټ او معیاري تعلیم باندې توجه ورکړي. ډان ورسپانه په دې لړ کې یو بل وړاندیز کړی چې په سکولونو کې زیات نه زیات ماشومانو داخلولو نه ضروري خبره دا ده چې د زده کړو معیار نور لوړ کړي. ډان ورسپانه په ادارې کې په تعلیمي نظام کې اصلاحاتو، د استادانو روزنې، په سکولونو کې د سار نظام او برتۍ نظام کې نور شفافیت راوستو خبره کړې ده. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومت دې د دغه موخو ترلاسه کولو لپاره جدي کوټلي او په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر چارواکو کلونه ورستو د باړې د دریو لوی مارکیټونو د بیا پرانستو اعلان کړی دی. ورسره چارواکو ځینې لارې او وړې هم بیا خلاصي کړې دي، خو چارواکو دوکاندارانو ته ویلي چې خپل دوکانونه بیا ورغوي او کاروبار دې پیل کړي، خو سوداګر وایي حکومت دې ورته کاروبار بحال کړي ځکه چې دوی پیسې نه لري. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر جنسی د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ارشد پریدی د باډی بازار، شلوبر مارکیټ، کمبر آباد مارکیټ او د نیازی مارکیټ د خلاصولو امر ورکړی دی او دې مارکیټونو ته تللی ځینې لارې او ترانسپورټ اډې هم خلاصې کړې دي. چارواکي وایي دا هر څه د پوځي عملیاتو، جګړو له وجې د تیرو اوو کلونو راهیسې بند وو. دوی وایي تیر کال د باډی بازار، انډستریل برخه او ځنی مارکیټونه خلاص شوي وو، خو دغه درې لوی مارکیټونه پکې اوس خلاص کړای شول. چارواکي وایي اوس دکانداران او سوداګر کولای شي چې خپل ویجاړ شوي دکانونه پکې بیا ورغوي او خپل کاروبار پکې شروع کړي. د باډی شلو بر سیمې یو مشر ایوب پردی د حکومت دغه پریکړې په هکله مشال ریډیو ته وایي
قومم دا مطالبه وا او د عوامم دا خبره وا چې موږ لا ډېر تکلیف ته پدالیارو پدا مارکیټونو باندې موږ اډا چې نوی نو کسول دی ابو دین کیږي چې لیار کولو نوی ابو دین کیږي دا خو چې زرګاو باندې دکانونه وو بالکل توسل پاتا دو چې د کروڑاو نقصان شوای راي پدا کیږي. لگا
او د باړي د تاجر یونین مشر ایاز وزیر وای
چې کوم دي مارکیټونه دکانونه ټول را ورسېدلی دي او ټول ملبی ال د پرتی دی هغه په ملته وشه تل باندې دوه میاشتې ټیم لګی کنه خو بار کې بیا خلک مهنت دي وخت وخت لا باندې شروع ولا او په خپل مهنت سره بدا و جوړی او د دې سره پیسې نه تاسو کور دا خفه دي چې راغلل چې خو نو هو ټیک څه نه هو څه د دې آبادی دل غوړی آبادی دل بس دې خلکو سره هیڅ ذریعہ نشته هیڅ غا نشته وسره نو تاسو اوس کو خلکو حکومت ته سترګې دي چې دا به اوس راشي چې موږ سره مدد وکړي چې دا موږ دکانونه به جوړ کړو موږ د روزګار د بحالۍ لپاره موږ ته دانه سره کړي نو مطالعه ته حکام نه حکومت لا چارواکي نه موږ خاص ته چې راشي د کاروباري خلکو سره د مدد وکړي دا د پښو ودروي او په اسانو سره یې ته د کارځي ورکړي.
چارواکي وایي چې اوس په باډه کې په مکمله توګه د حکومت واکمني بحال شوې ده او د بیا بحالۍ په پلان هم پکې کار روان دی. د دیوی چې په باډاو تیرا میدان کې پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او اوس په تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اونیزی مزاحیه خپرونې پام کوه. هر اونۍ دا خپرونه تاسو دپاره زموږ همکار امان الله ناصر برابروي، نو راځئ چې وورو پام کوه.
پام کوه.
پام کوا.
خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم ګرانو پزړو بړستنو د کباړی په بوټونو او د توره کوټلی په کدو او دالونو کې ورکو ملګرو راورسېدې د کباړی د کوټ پتلون او ټوپې زړې گنجې د کرایې د گاډې وچ ډبل روټې سره ګورګن سره د مرچ د ګونې ستاسو په چوپړ کې چیرې څپلې سره د دو اویا نیمې روپۍ په دې دعایو چې که خدای مکه څوک څپلۍ نه لري نو الله دې څپلۍ ورکړي، که نوي نوي کباړي دې ورکړي، که څوک په پخو الله دې ګاډې ورکړي، که پټرول ګران وي الله دې بګۍ ورکړي، که څوک بې واده وي الله دې په نکاح کې ښه ښایسته جینۍ ورکړي، که څوک بې روزګاره وي هغه ته دې الله نوې نوکری ورکړي، که ښه نوکری نه وي نو دې الله یو سیټ د اسمبلۍ ورکړي، که څوک بړستن نه لري هغه ته دې الله شړۍ ورکړي، که څوک په یخ کې وي هغه ته دې الله ګرمۍ ورکړي، که څوک په ګرمۍ کې وي هغه ته دې الله سیلۍ ورکړي، که څوک ناروغه وي هغه ته دې الله ګولۍ ورکړي. نه 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 ویرېږئ مه، هغه ګولۍ نه ښیم، د خوراک ګولۍ ښیم. که څوک ووټ اچوي هغه ته دې الله د عقل کړکۍ ورکړي، او چې څوک ووټ نه استعمالوي هغه ته دې بیا لکۍ ورکړي، د عقل لکۍ درخیم. که څوک له خپلې ښځې تنګ وي هغه ته دې په ګاونډ کې یا په کور کې یو ښه ماسۍ ورکړي، او که څوک له تربورانو تنګ وي هغه ته دې بیا یو ښه کښتۍ ورکړي، که څوک له نلکو تنګ وي هغه ته دې الله ټینکۍ ورکړي، کومې ښځې چې له وړوکي پوزې تنګ وي هغه ته دې الله نتکۍ ورکړي، او که د چا د عقل کل بند وي هغه ته دې الله د دماغ چابۍ ورکړي، او که څوک په سر ګنجه وي هغه ته دې الله د کباړي کارکولۍ ورکړي. نوگرانو د کباړي په مال اخته او د خیرات په داله مختمل ګرو، هسې خو زموږ اکثریت یا خو په کباړي کې وي یا په کیماړي کې، ځکه نو نن مونږ ورزو ماهر کباړیات، کوټیات، پتلونیات، بوټیات او صاحب چټیات کباړ خان نیلامی صاحب ته. دی به د لندن، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو نه څه څه خیرات زکات را روان دی دا معلومات به درکوي. د ده سره موجوده ده زموږ ماهره تیره لکه نیره راپورچی توتکۍ چی 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 چکری.
رازی رازی د زاړه مال پلټون، مفتون یاست که بیلتون، سرمایه داران یاست که کارکون، کوټ مو په کار دی که پتلون، شین خاله د که زیتون، غر زنانه یاست که مردانه، خدای دې نه کوي که درمیانه هم یاست، خو رازی رازی ټول رازی، یخ را روان دی، مال ارزان دی، د خیټو دکان دی، رازی رازی رازی.
السلام علیکم ورورا.
ورورا راغلی لانه بیا ورورا، نه جان نه پیچان، متر میمن نه مو کور یو دی نه ګور، میتره ورور.
یو یو نو بیا څه دې ته ویایم؟
هر څه چې راته وایې راته ووایه، خو دا ورور مه راته وایه. خلک به څه وایي؟ وایي دغه ګړنګنه، دغه سپوګنه، دغه خیرنه د خیټو کباړي والا خور ده.
او مای ګاډ، خیرنه، سپوګنه، ګړنګنه او زه؟ ته مو پېژنې نه؟ زه د ریډیو کمال رپورټر یم.
او بخنه غوړم، او مینه پیجاندی رپورټر، غم دومره جبور، مافی غوړم خورخی تو تکي
دا غسی و بیرې دلې و دلې دلو د رپورټر زور.
الله دې سوق د رپورټرانو لا قهر ساتي. دا دوی ورځی وړاندې دلته یو اخباری رپورټر راغلی و، بیګم هم ورسره و، سه سامانونه یې خوښ کړل، ما وروتړل بس روان شو. ما پسې نارې کې، ما وی پیسې وای څه دې ویل؟ د رپورټر نه پیسې غواړې؟ ما ویل خود یې غواړم، رپورټر یې څه ګینګسټر خو نه؟ وای ښه، اوس به در معلوم شي چې رپورټر څه ته وایي او ګینګسټر څه ته.
نو بیا یې څه وکړلو؟
بس سارې په اخبار کې آرټیکل ولیکلو، وایي چې د کباړي سامان وانخلی، د کباړي په سویټرانو کې د ډینګي بخار راغلی دی، د کباړي په بوټونو کې د ساوت افریقې فلو، زکام او د وینې فشار راغلی دی، په پتلونونو کې یې د ویست انډیز یو غټ مار راغلی دی، او په ټوپیو کې د سپوږو یو خار راغلی دی. بس خلقو بیریدو بازار تیره گیراکان نگدی نراتلل سودا بندش و مخلوق ناپیدشو پا بازار
وی 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 نو بیا چه چلوش ولو
بس بیانو سو سو سپینگیری سو سیدان سو میاگان مراتول گلو ورغلو رپورتر صاحب تا پا ننواتی پا جرگا زاری منتون نغدی و گفتون سویتر یو گوتون تولیه و مفلرون غرز اغا دا مارکیت تول اخا خمالون مدده پا خدمت کی اولاندی کرم
خا نو بیای موفی دیر نوکرلا خپل بایان واپس وخستلو
او بیای دل تا یو دویلی که تردیدی بایان چاپ کرلو
چنگ بایان چه ولی کل
بس وای ما خو مسخری کولی تاسو خو پا مسخر خوم نپویگ داغ بایان
نه نو داخل کو دو پا خبرو بنده چنگ یکین وکرلو
ای تو تکو نن سبا خلق پا تا چرت دی او بیا زمون خلق کچا ورتول چی علا که کمیس در نیوڑلو دوی خپل کمیس نگوری او بس تو پا موتانو مندوی باقی مانده چی کم کار پاتی شی اگا بیا زمون سوشل میڈیا پور کوی منان ده که انان خانان ده که مهربان هم هر یو فلسفر ده هم هر یو سیاست دان
آخا مو ده هم اوریدلی دی چی ده ده که باریانو پا مال که ناروغیانی دی
بلکل دی صحیح اوریدلی دی خو آغا ناروغیانی ده یورپ او ده امریکا ده خلقو ده پاره دی
ویلی ایمونگ ده پاره نمی چه
ای تو تکو سوک چی دو رزی 15 لیتر دا گتر پا اوبو نمری دا پروز اشکال پا غلو نمری دا موبلیلو پا کورو نمری دا نسوارو پا کپو نمری دا خزو پا پیغورو نمری پا چنجنو پا تاتو نمری پا گولو و بمبارو نمری پا آگوی دا میستر ویلسن سپگا و دا میستر رابرت که که سکه ولش وارا چیشی گواره توپه که پتلون
او نو دا خلق بیچی ای چی تو تکی دا کباری شیانا چاوی
ای تو تکو چا تا وای ما دل تا طول دا کباری پا مال پت دی سو کال وای سو که نوای که وزیر اعظم ده که صدر طول پا پریدی مال کی دی سوک دا سعودی پا کباری کی سوک دا لندن پا کباری کی سوک دا اروپا پا امدادی زرو شیانو دا جلا خبره ده چی ده استری و پالش نورست اکثر دروغ وی چی دامی کزن لاروپانا او بل بیاوی چی دامی خاله ده امریکانا رالی گلی ده
نو گرانو او ناگرانو او ریدونکو که تازو هم ده کباری ده دی شیون نه گت اخیستل واری نو زنگ رو وی کبار خان نیلامی تر کور پوری در سیدو سولتون هم ور کری دی
بله او ده ارزان اسپوگن او خیرن سامان ده پار تشریف راوڑی ده کبار خان نیلامی دکان دو نمبر بارکیت ده فرادیان و ده ملک ناپورسان
یار کبار خانه یو تا سامانو ند کباری لرم دب نکر اقرد
ولی نروره زمون خو کار ده غده خواه سامان چی شده
یار یو دولت خو کشنیانج یو زرم مرد بس کدی ده دو تقه خلاس کرم بس زماج داو توبه کارم
یار خرسه ولی خوی نشم البته که زمال کشنیانو سر بدلوی نو سوش پرکیدیش ای رورا ده دو گوشهینو نده زن ده خلاصه اولو ده پار خو ما ده کباری دکان خلاص کرلو دوی خونش ول خرس البته زمانه یو کبار خان جور کرلو هاو پام کوا چه ده دی خپلو کبارو نم دوباره کبار خان توروان اخلی هاو پام کوا پام
ای زما یار زما دل دار ای زما یار زما دل دار
I'm
ورکاچ نخی کی چی نفاق مزدا بونه مزدا بونه